السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې تاسې زموږ غږ لازادې رادیو اوري. تر راتلونکي نیم ساعت پورې د افغانستان سیمه نړۍ څخه د بیلابیل مسایلو باندې تازه راپورونه، خبرونه او نور خبري مسایل اوریدلی سي. د خبرونې دوهمه نیمه ځانګړې سوې ده د روغتیا پروګرام ته. تر هغه مخکې په راپورونو کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت د افغان حکومت له غوښتنې سره سم سعودي عربستان چمتو دی څو د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. نور مسایل هم لرو، خو پایل به په خبرونو وکړو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د عراق له شماله را رسیدلي راپورونه وایي د عراق دولتي ځواکونه د دغه هیواد په شمال کې هغې وروستۍ ساحې ته ننوتلي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې موصل ته نږدې ده. په یو بل خبر کې دا اوري چې د سوریې د محاصره سوي ښار حلب د ختیځ په ځینو ساحو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي نن هم نشتې روانې دي. د هر څه وروسته لومړی کورنۍ خبرونه له محمد حدیث پردیس نه.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی د افغان حکومت اجرایي رئیس وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې نیت لري، خو تر اوسه په دې برخه کې خاص پرمختګ نه دی شوی. چین د افغانستان دفاع وزارت سره د ترانسپورټي هلیکوپټروم مرسته کوي، او د افغانستان د مالی وزیر وی چې وزارتونه په دې نه دي توانیدلي چې 15 سلنه پراختیايي بودیجه مصرف کړي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې نیت لري، خو تر اوسه په دې برخه کې خاص پرمختګ نه دی شوی. عبدالله عبدالله نن په کابل کې سعودي عربستان ته د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه یوې خبري ناستې ته وویل چې دی د سولې د خبرو په جریان کې دی، او د سولې په هر ډول خبرو کې به د سولې عالي شورا رول محوري وي. د وی د سولې هر ډول خبرې چې کیږي موږ او د سولې علي شورا به په جریان کې پات کیږي، او هر فیصله چې کیږي د سولې علي شورا په هغه کې محوري رول لري. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې د افغان حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړی و چې د افغان حکومت استازو طالبانو په قطر کې لیدلې دي. چین د افغانستان دفاع وزارت سره د ترانسپورټي هلیکوپټروم مرسته کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه دوه هلیکوپټر به ډیر ژر چین د دوی په واک کې ورکړي. دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د چین له لوري مرسته کیدونکي هلیکوپټر پوځي نه دي، خو دوی به د لیک درا لیک په برخه کې ترې مؤثره استفاده وکړي. دی وی چین ژمنه کړې چې دوه ترانسپورټي هلیکوپټرې د افغانستان دفاع وزارت ته ورکړي، او له دغه هلیکوپټرو بعد د دفاع وزارت د پلاو په لیک درا لیک کې ګټه واخیستل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چین د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې هم د مرستې د دوام ژمنه کړې ده. او روسي خبر د افغانستان د مالی وزیر وایي چې وزارتونه په دې نه دي توانیدلي چې 15 سلنه پراختیايي بودیجه مصرف کړي. د مالی وزیر کلیل حکیمی نن د مشرانو جرګې غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د مالی کال پای ته 2 میاشتې پاتې دي، په دومره لویه پیمانه د بودیجې نه مصرف د تاسف خبره ده.
35% بودیجې کافی به مصرف رسیده. امروز کې 2 ماه دیگه به آخر سال مالی مونده. چی تاسف است؟
خغلی حکیمی ویل کوم وزارتونه چې نشي کولای تخصیص شوی بودیجې مصرف کړي باید په اړه تصمیمونی ول شي. د مالی وزیر د پراختی بودیجې د نه مصرف په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې وړاندې د ولسی جرګې ځینو غړو د بودیجې د نه مصرف له کبله پر ځینو وزارتونو انتقادونه کړي وو. تر لنډې دمې وروسته بهرني خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
عراق څخه را رسیدلي راپورونه وایي د عراق دولتي ځواکونه د دغه هیواد په شمال کې هغه وروستۍ ساحې ته ننوتلي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ښار موصول ته نږدې ده. ویل کیږي د عراق د پوځ سرتیري نن سهار وختي د موصول ښار د شمال په 5 کیلومتره کې تل کیف کلي ته ننوتل. سیف د چلډرن ماسسې پرون ویل چې له موصول څخه په سلګونو کورنۍ د وتو په حال کې دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د سختریزو پر ضد په جګړه کې عراقي پوځیانو دا پرمختګ وروسته له دې وکړ چې پرون یې د موصول د ختیځ په 12 کیلومتره کې همدانیا شارګۍ ونیوه. مخکې تر دې چې په 2014 کال کې داعش همدانیا شارګۍ ونیسي، د دغه ځای اکثریت اوسیدونکو یې عیسویان وه. د دغه شارګوټي ستراتیژیک اهمیت په دې کې دی چې د موصول جنوب ختیځ ته د غځېدلو لارو پر سر پروت دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم وایي هیواد تیار دی د عراق په شمال کې د روانو پوځي عملیاتو په تړاو ځینې عملی ګامونه واخلي. د ویل انقره د موصل په جګړه کې د کورد او شیعه ملیشه جنگیالیو د رول په باب د عراقي او امریکایي چارواکو له څرګندونو راضي نه ده. د ترکیې صدر اعظم د ترکیې د یو خبریال د پښتنې په ځواب کې ویل ک اړتیاوي ترکیه شایي د عراق په مسله کې عملی اقدام وکړي. دی وایي د تروریستي ګواښونو په وړاندې ترکیه لاس تر زنې نسي کښېناستی. ګڼ کسان شایي له عراق څخه کډوال سي، شایي په سیمه کې فرقوي شخړې او عامه وژنې وسي. که چیرې اړتیا وه، موږ به له عملي اقدام څخه ډډه ونه کړو. موږ په دې باب خپل دریځ روښانه کړی او په دې مسله کې د بل چا مشورې ته اړتیا هم نه لرو. یلدریم پرون دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له بغداد څخه د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر دا غوښتنه رد کړه چې ویلي وه له داعش وسلولو د عراق د شمالي ښار موصول د برتانې نیولو لپاره د ترکیې ځواکونو ته هم یو رول ورکول سي. د عراق صدر اعظم وویل دا یوه داسې مسله ده چې عراق یې باید خپله غم وخوري. موصول او نورو ساحې به د عراقینو لخوا ازادېږي. د سوریې د معاصره سوي شهر حلب د ختیځ په ځینو ساحو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي نن هم نښتې روانې دي. تر دې یو ورځ مخکې د سوریې او د هغې د متحدې روسیې لخوا هغه اعلان سوی 2 اویا ساعته وربند چې د بشري مرستو د رسونې په خاطر نافذ سوی و پای ته ورسېد. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر اداره وایي تر 3 ورځنۍ وقفې وروسته د روسیې او سوریې د جنګي الوتکو هوایي حملې بیا پیل سوي دي. دغې ډلې ویلي په حلب کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم ځکني ځواکونه په جګړه بوخت دي او په دغو نښتو کې په پراخه پیمانه د توپونو ډزې هم سوي دي. د حلب پر ځینو برخو دولتي ځواکونه او پر ځینو نورو برخو د حکومت سیاسي مخالفان کنټرول لري. روسیې له پنجشنبې راهیسې د بشري مرستو د لیږ لپاره د شخړو د درولو اعلان وکړ. بلخوا د سوریې پاوز د خلکو د وتلو لپاره 8 لارې پرانیستې وې، خو ویل کېږي چې لږ خلک وتوانېدل پر دغو لارو له حلب څخه ووځي. په سلګونو زره کسان لا هم په حلب کې راګیر پاتې دي. د عراق پارلمان د الکولي مشروباتو پر خرڅلاو، وارداتو او تولید د بندیز په پلوي رایه ورکړه. دغه نوی قانون شایي با نفوذه اسلامي ګوندونه خوشاله، خو د غیر مسلمان اقلیتونو ځینې ډلې خوابدې کړي. د دغه بندیز پلویان پرون د رای اچونې په درشل کې ویل چې د عراق اساسي قانون دغه بندیز توجیه کړي او د هر هغه قانون مخالفت کوي چې د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې وي. خو ځینو مخالفانو استدلال وکړ چې دغه قانون د هغو ضمانتونو خلاف دی چې د مذهبي اقلیتونو د دود دستور د خوندي کولو لپاره په اساسي قانون کې درج سوی دي. او په لیتوانیا کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په 2م پړاو کې خپل رایه کاروي. اپوزیسیون تمه لري چې شای اړخه حکومت به شای چې له واک څخه وپرځوي. د انتخاباتو په 2م پړاو کې د پارلمان د 141 سیټونو له جملې د 18 سیټونو لپاره رایه چونه کیږي.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې ازادي رادیو ټکی کم باندې هم موندلای سي. سعودي عربستان چمتو دی چې د سولې په پروسه کې د افغان دولت له غوښتنې سره سم مرسته وکړي.
در مورد صلح اونا یادآوری کردن، گفته ایره یک واجبی دینی و مسئولیت اخلاقی ما برای عربستان سعودی میدانیم که در این راستا قدم بگذاریم.
په دې اړه د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه راپور لرو. پاکستان غواړي طالبان یوازې په خپل کنټرول کې ولري او له نورو هیوادونو سره یې له نږدې کېدو مخنیوی کوي. په دې اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو په حواله تحلیلي راپور لرو.
هم اروسا و هم کشور ایران رابطه خود با طالبان نزدیک ساختن، که پاکستان در این امر با طالبان موافق نبوده است و هنوز هم موافق نیستن و مشکلات بینشان در این قسمت وجود داره.
تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. په پروګرام کې هڅه کوو د هلمند له وروستیو امنیتي حالاتو مو هم په یو راپور کې خبر کړو. د هموري چې د ننګرهار نوی والی وای له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې عملی اقدام بل ننګرهار پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د حزب اسلامي افغانستان د توافقنامې وروسته د هغه لومړني عملی اقدامات ننګرهار نه پیل کیږي.
روانه خبرونه متر دونیم بجو دوام کوي. ملتیا مغواړم ساعت د ماپښین دوی بجې او لس دقیقې تاسې د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. دا خبرونه زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې ویل، د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم سعودي عربستان د افغان سولې له پروسې سره همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې سعودي ورته ډاډ ورکړی چې د اسلامي او دیني وجیبې او اخلاقي مسؤلیت له مخې به دا کار کوي. زموږ همکار رحمت الله افغان د غونډه څارلی وو، په اړه جزئیات راکوي.
بله سلامل صاحب، د افغانستان د اجرای حکومت اجرای رئیس وای سعودي عربستان چمتووالی ښودلی دی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. عبدالله عبدالله چې نن یې سعودي عربستان ته د سفر د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول، وویل چې سعودي چارواکو د سولې پروسې لپاره د زمینی او سهولت د برابرولو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی. ښاغلی عبدالله په دې اړه وویل،
در مورد صلح مزاحم و تشویق پروسه صلح در افغانستان، اونا آمادگی خود نشان دادن که مطابق به تقاضای دولت افغانستان در وقتی که تقاضا صورت بگیره، اونا آمادگی دارن که زمین سازی کنن و این سهولت ایجاد کنن. و همطوره که اونا یادآوری کردن، گفته ایره یک واجب دینی و مسئولیت اخلاقی ما برای عربستان سعودی میدانیم که در این راستا قدم بگذاریم.
خغلی عبدالله، د تیرې سې شنبې په ورځ په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته تللی و. په دې سفر کې له عبدالله سره افغان وزیران، سوداګر، همدارنګه د افغانستان د سولې دالی شورا د سولې شورا مرستیال، همدارنګه د افغانستان د عالمانو د شورا رئیس هم ملګرتیا کوله. عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې وویل چې سعودي چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به یو مجهز تخصصي روغتون جوړوي، همدارنګه به د افغانستان د مسلې د ستونزې د حل لپاره یو نړیوال اسلامي کانفرنس په سعودي عربستان کې جوړیږي. همدارنګه عبدالله وویل چې سعودي عربستان چمتووالی ښودلی ده چې د بروکسل تعقیبي غونډه چې دوه کاله وروسته جوړیږي هم به سعودي عربستان کوربتوب وکړي. بلخو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سعودي همکاري البته د سولې په برخه کې ډېره زیاته ګټوره بولي. دوی وایي په دې اند چې سعودي عربستان کولای شي په پاکستان باندې فشار راوړي، چېرته چې وسلوالو طالبانو سره همکاري کیږي، هلته پټنځایونه لري. لشیبه مخکې مې د کابل پوهنتون استاد ودیر صافي سره د عبدالله عبدالله د سرګندونو او د سعودي عربستان د سولې پروسې د چمتووالي په برخه کې یو نظر وغوښت. ښاغلي صافي په دې اړه مندي
که سعودي عربستان مونږ سره غواړي رښتیا کومک وکړي، نو پاکستان یې ډېر ملګری دی، ډېر مرستې ورسره کړي دي. وکوي یې ولې پاکستان ته چې افغانستان سره مرسته وکړي او طالبان خبرو ته ورسره کښېني.
عبدالله عبدالله په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کوي او سعودي عربستان د افغانستان د سولې په پروسه کې چمتووالی مرسته چمتووالی ښیي چې له دې وړاندې افغان حکومت، البته د پخواني حکومت حامد کرزي په وخت کې څو ځله افغان پلاوي سعودي عربستان ته ولاړل تر څو پورې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو منځګړیتوب سعودي عربستان وکړي، خو په دې برخه کې سعودي عربستان همکاري او ته حاضر نه سو.
مننه کوم د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان چې راپور تاسو واوریدل. په راپور کې راغلی و چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سعودي عربستان حکومت ورسره په روسي سفر کې ژمنه وکړه چې د حکومت له غوښتنې سره سم به د سولې په پروسه کې ورسره همکاري کوي. بیا هم د سولې پر موضوع باندې تم کې جو د ننګرهار نوی والی محمد ګلاب منګل وایي له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې عملي اقدام به له ننګرهار پیل شي. شغلی منګل دا خبرې دغه ولایت د معرفت په غونډه کې وکړې. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری دا راپور راکوي.
د ننګرهار نوی والی محمد ګلام منګل د شامې پوره د وی پراخې غونډې لارې دی ولایت معرفي شو. والی محمد ګلام منګل د هغه د معرفت په اړه په جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به دا ولایت د لوی لاسته راوړنو شاهد ووسی. نوموړي وویل سوله د ټول هیواد لپاره اړینه اړتیا ده، خو د منګل په خبره له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د عملي کېدلو ویاړ به لومړی د ننګرهاریانو په برخه وي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د حزب اسلامي افغانستان د توافقنامې وروسته د هغه لومړني عملی اقدامات له ننګرهار نه پیل کیږي، او امید لرو چې د هغه وروسته د سولې نور پړاوونه له نورو ګروپونو سره، له داخلي طالبانو سره په کامیابۍ سره ترسره شي او هغو دپاره هم ننګرهار انتخاب شوی دی.
دارنګه په دې غونډه کې د ننګرهار قومي مخاورو ځوانانو او د ولسونو استادو له نوی والی محمد ګلاب منګل نه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې ناامنی قانون ماتونه فساد او بی عدالتي ورستي حد رسیدلی او د حل په برخه کې باید جدي ووسی.
هغه مرکز هغه مداخله چې دي هغه چې قطعه نشوي محواري چې بنده نشوه افتواري چې بنده نشوه او د مفسدینو مقرري چې بنده نشوه غواره امنیت نه راځي او نه به امنیت وګوري.
من په ټولنه کې د قانون حاکمیت غواړو او د قانون حاکمیت عام غواړو. داسې نه غواړو چې د غریب په زوی باندې قانون تطبیق شي او په خاغلو د وزیر صاحبانو او د لوړ پوړو چارواکو د وکیلانو په زامنو دی نه تطبیقیږي. د تا قانون تطبیق عام دی، موږ یې عام غواړو. د بلې خوانه موږ عدالت غواړو، ځکه همدغه بې عدالتۍ دي چې د حکومت او خلکو په منځ کې ستونزې او مشکلات پیدا کړي او ورځ تر بلې دغه فاصله لا پسې اوږدیږي.
والی محمد غلام منګل هم د خلکو غوښتنې پر ځای یادې کړې او ژمنه یې وکړه چې دی به د قانون تطبیق له ځانه پیل او بیا پر ټولو به په یو شان عملي کړي.
د قانون پلي کول، د قانون رعایت، د عدالت لپاره قدم اخیستل به له ځانه پیل کوم. خو تاسې ولس او هر یو مشر به او هر یو ځوان او مدني فلان چې دلته خبرې کوي او وایي، تاسې به په دې امتحان کې راسره وایي.
خاغلی منګل یادونه وکړه چې دی ولایت ته راتګ نه وړاندې د مرکز نجمنی اغیستی او د نورو برخو ترڅنګ به د برېښنا لوی بند هم په دی ولایت کې ورغول شي.
او تاسو ته یو زیر کوم چې ان شاء الله نګرهار په هغو ولایتونو کې دی چې دلته به د داسې برېښنا د تولید او په زراعتي برخه کې د بندونو جوړولو پروګرامونه تر کار لاندې ونیول شي، چې نه یوازې نګرهار بلکې موږ ګاونډي هېواد پاکستان ته هم برېښنا ورکړو.
که څه هم والی غلام منګل په خپلو خبرو کې ورسونو ته هغه ژمنې واده ورکړي چې د خلکو غوښتنه وه، خو اکثره خلک بیا وایي ولس د مسولینو پر وعدو بې باور شوی او د نوي والی موثریت به په عمل کې وڅاري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو په مخکنیو راپورونو کې به دا اوریدلی چې د افغانستان د حکومت استازو او د غرض د طالبانو ځین استازو په قطر کې سره لیدل دي. د غرض په ډیړه مهم راپور درلود چې د طالبانو یو استازي په روسي کې پاکستان ته راغلی او څول پاکستانی مسولینو او چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وسوي چې پاکستان غواړي چې طالبان تر خپل کنټرول لاندې ولري او نه پرېږدي چې نور هیوادونه دغه ډلې ته نږدې شي. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وایي کچېری د دغه ډلې مشران کوم بل هیواد مثلا ایران او یا روسیه ته نږدې شي، د پاکستان لخوا یا وژل کېږي او یا هم بندیان کېږي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبان په پاکستان کې ریښې لري او بل هیڅ ډله په سیمه کې دوی څخه ملاتړ ونه کړي. د موضوع زیات د اجمل تورمن پر راپور کې اورو.
که څه هم په دې وروستیو کې د روسیې او ایران سره د طالبانو د نږدېوالي په اړه یو شمېر راپورونه خپاره شوې دي، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان په هر حال کې هڅه کوي چې وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې ولري. دوی په افغانستان کې د طالبانو او داعش مخالفتونو ته په اشاره سره وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه غواړي چې طالبانو ته نږدې او د داعش ډلې د پراختیا مخنیوي وکړي، خو د دوی په وینا پاکستان کله هم حاضر نه دی چې طالبان پردي کړي. د ولسی جرګې غړي داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې سر راپورته کول د سیمه هیوادونو په ځانګړي ډول زموږ شمالي ګاونډیو ته اندېښنې پیدا کړي. دوی د داعش د ځپلو په هدف طالبانو سره نږدې شوي. پاکستانیان په دې برخه کې له طالبانو سره موافق نه دي او په دې برخه کې د دوی ترمنځ ستونزې پیدا شوي.
دا په داسې حال کې راځي چې مخکې تر دې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوي ول چې ګوندی روسیا غواړي د داعش د ځپلو په هدف له طالبانو سره نږدې شي، ځکه د کارپوهانو په وینا داعش د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو په وړاندې لوی ګواښ دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان ته د طالب چارواکو د تګ راتګ په وړاندې هیڅ بندیز نشته، خو کله چې یو طالب چارواکی ایران ته سفر کوي د پاکستان لخوا وژل کیږي. سیدی د پاکستان دغه لوبا پیچلی بولی.
نزدیکی روسیه و ایران به خاطر محبت با طالبان نیست.
د ایران او روسیه نږدېوالی له طالبانو سره د مینې په خاطر نه دی، بلکې د داعش په اړه د اندېښنو په برخه کې دی. دوی غواړي له دغه ډلې کار واخلي. طالبان که سل ځله پاکستان ته تګ راتګ وکړي څه خبره نشته، خو که ایران او روسیې ته ولاړ شي وژل کیږي. دا ډیره پیچلې لوبه ده.
این بازی خیلی پیچیده.
پاکستان تل د افغان دولت لخوا د ترهګرو ډلو په ملاتړ او هغوی ته د ځای ورکولو په تور تورن شوی دی. له همدې امله په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو اصلي ځالې په پاکستان کې دي او دغه ډله په همغه هیواد کې تمویل او تجهیز کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه د طالبانو ریښې په پاکستان کې دي. مدرسې، شوراګانې او د دوی مشرتابه شورای کلیدي کسانې، حتی ملا منصور چې د طالبانو مشر په پاکستان کې وژل شو. زموږ باور دا دی چې د روسیې او ایران په ګډون به هیڅ هیواد له دوی ملاتړ ونه کړي او دغه ډله به څنګ ته شي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر د وژل کېدو د خبر تر خپرېدلو وروسته پاکستاني رسنیو ویلي ول چې ملا منصور د ایران ویزه درلوده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ول په هغه موټر کې چې ملا منصور وژل شوی، د وژل شوي کس په پاکستانی پاسپورت کې داسې ویزه موندل شوی و چې عکس یې ملا منصور ته ورته و، خو د ولی محمد په مستعار نوم ایران ته تللی و.
و امر دل چې د ولسی جرګې شمیر غړي او کارپوهان وایي کچېری طالبان غړي له نورو هیوادونو سره اړیکې ونیسي نو پاکستان به د دې کار ممانعت وکړي. په روسیې کې لکه څنګه چې مخکې ویل د طالبانو یو هیئت له قطر څخه هم پاکستان ته راغلی و. دغه موضوع ده چې د کابل چاپ لسپانو هم نن ورځ باندې مطالب لیکلي دي. دغه لسپانو ته زموږ همکار اجمل تورمان کتنه کړې او په اړه لنډ معلومات راکړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې اسلام آباد ته له قطر څخه د طالبانو د درې کسیز پلاوی د سفر په اړه یو شمیر مطالب پاره کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل مطلب کې د ګارډین برېټانیا ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو لوړ پوړي پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی او له افغان حکومت سره یې د وروستیو خبرو اترو راپور له پاکستاني چارواکو سره شریک کړی دی. سرنوشت دغه مطلب کې لیکلي دي چې ګارډین د دوو طالب چارواکو په حواله ویلي چې دغه پلاوی تیرونه اسلام آباد ته سفر کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلی چې دغه درې کسیز پلاوی له پخوانی طالب او چارواکو مولوي شهاب الدین دلاور، مولا جان محمد مدنی او مولا عبدالسلام څخه جوړ و. په مطلب کې دغه شان راغلی چې ای پی امریکایي اژان په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال لخلی دا سفر او لیدنې کتنې تایید کړي، خو جزئیات یې نه دی ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي له دان پاکستانی ورځپاڼې سره په خبرو کې هم دا تایید کړي چې طالب پلاوی له دوی سره لیدلی دي. هیواد لیکلی چې دغه پاکستانی امنیتی چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ډان ته ویلي اسلام آباد په ګاونډي هیواد افغانستان کې د سولې لپاره رول لوبوي. هیواد په خپل دغه مطلب کې دا هم ویلي چې د اسوسییټډ پریس په ګډون ګڼو لویدیځو اژانسونو هم اسلام آباد ته د طالب پلاوی دغه سفر تایید کړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له قطر نه اسلام آباد ته د طالب پلاوی راتګ د محرم د ورځو هغه خبرونه ټول تایید کړل چې پاکستان یو شمېر طالب مشران نیولی او پر دې ډلې فشارونه زیات کړي چې د اسلام آباد ځینې غوښتنو ته غاړه کیږي. په سر مقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې اوس هغه ادعاوې هم رښتیا شوې چې د طالبانو زیاته برخه د پاکستان پر ناولیو موخو پوهېدلي چې له دوی څخه د فشار د ځواک په توګه یوازې د خپلو موخو لپاره ګټه اخلي. د سر مقاله لیکونکي په باور که دغه ګټه نه وي طالبان به په پاکستان کې یوه شپه هم تیره نه کړای شي.
د سولې په تړاو د افغان حکومت او د غرض د یو شمیر هیوادونو د هڅو له مسایلو ځو وسم د جګړې ډګر ته. یو له هغه ولایتونو څخه چې په روسیې کې د نامنیو راپورونو ورڅخه ډیر خپره سوله جنوبي ولایت هلمند دی. د هلمند د ځینو ولسوالیو نه علاوه په مرکز لشکرګاه کې هم په روسیې کې ځینې مشکلات موجود و. دا چې نن د لشکرګاه او د غرض مجموع کې د هلمند وضعیت څه ډول دی په دې اړه سره همدا شیبه په سټوډیو کې د هلمند د آزادۍ جو خبریال محمد الیاس دایی را سره دی. دایی صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست که په لنډه کې اوریدونکو ته په اول کې دا وایست چې د لشکرګاه ښار په دوامه ناحیه کې ویل کېږي چې نن هم ځینې امنیتي مسایل و. څه پرمختګونه سوي دي؟ جګړه کوم حد ته رسېدلې ده که معلومات ورکړئ؟
سلام صاحب، مننه کوم. دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم. د لشکرګاه ښار په دوهمه امنیتي اوزه کې چې دا د ښار په شمال کې موقعیت لري، د باباجي سرام سرحد سیمه ده، شدید جګړه وجود نه لري. اما خال خال ډزې کېږي. ولې تیر شپه د دې اتنیمو بجو نه بجو په شاوخه کې یو ځل داسې د لسو پنځلسو دقو دپاره شدیده جګړه وسول او د دولتي چارواکو په خبره چې وسلوالو هڅه کول هغه پوستي چې دوی وړمه ورځه اچولې وي دولتي چارواکو او تقریبا درې څلور کیلومتره پرمختګ کړی و دوی هڅه کول چې دا پوستي بیرته سکوت کړي او بیرته د ښار د دوهمې او ځې نورو نږدې سیمو ته چې مرکزي سیمو ته نږدې کې ځان ورسوي خو دوی توانېدلی دي چې د طالبانو د دې برید مخه ونیسي. دغه رنګه په درېیمه اوزه کې هم چې د لشکرګاه په لویدیځ کې موقعیت لري د بولان په سیمه کې هلته هم خال خال ډزې شته او ویل کېږي بشران کې طالبان اوس هم فعالیت لري او ډېره هڅه کوي چې په عمومي لارو سړکونو کې ماینونه ځای په ځای کړي او د دولت یا د حکومتي سرتیرو د تګ راتګ مخه ونیسي.
په هلمند په ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی؟ په دې وروستیو کې ناوا دا راز شاوخوا ولسوالۍ ډېر نام نیوې هلته اوس حالات څنګه دي؟ جګړه لا هم دوام لري که حکومتي ځواکونو پرمختګ کړی دی؟ حالات څنګه دي هلته
د هلمند په مجموع کې؟ پنځه ولسوالۍ په مجموع کې په کلي ډول د طالبانو په لاس کې دي چې پدېو کې مساکلا ده، نوزاد دی، مثلا خانشین دی، دیشو دی، باغران دی، اوس ناوا هم تر دې ورستی خونړي برید ورسته که څوم حکومتي چارواکو په رسمي ډول نه تایید کړي خو ویل کېږي سرتیر هلته وجود نه لري،
یعنی مکمل د طالبانو په لاس کې دی.
بله، مګر په ګرمسیر کې دولتي حاکمیت د غرنګ په کجکی کې، په واشیر کې، په سنگین کې د پوسټو حیثیت لري. هغه د ولسوالۍ او د کومندانۍ ودانۍ دي چې د حکومتي سرتیرو په لاس کې دي او مهاره وسلوال پرې بریدونه کوي او خودی د ځان دفاع کوي. په دغه سیمه کې یوازې تر یو بریده حاکمیت چې موجود دی هغه هم په کلي ډول په اوله وزه کې او په اصطلاح په یو څه برخه کې د دوه میاوزې، یو څه برخه کې د درې میاوزې او دغه رنګ د ساپیانو په برخه کې په دې وزو کې د حکومت حاکمیت سته. او په عین حال کې په ګریش ولسوالۍ کې یو څه ډیر سیمې د حکومت په لاس کې دي خو پر دغه سیمو باندې چې د حکومت په کې موجود دی هم وره بلان هغه تقریبا هر شپه نشته کیږي.
تاسو مخکې د ناوې ولسوالۍ یادونه وکړه، په دې روسي کې داسې راپورونه خبره سول چې په دې ولسوالۍ کې وسلوال مخالفینو د بي پيلوټ الوتکو څخه ګواکې دوی استفاده کړې ده. دا راپورونه تر کوم حد پرې دقیق دي؟ تاسو معلومات سړي چارواکي څه وایي په دې اړه؟
موږ چې د خلکو سره وروسته تر دې بریده اړیکه نیولې ده او پوښتنه مو کړې ده، هغوی وایي چې دا ډرون نه بلکې یو ډول موډرنې کمرې دي چې هلته د ناوې ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه د روشن او افغان بي سیم د دې تر څنګ د سلام مخابراتي شبکې په انتنونو کې بستسي وي. د دې لپاره مخکې تر دې چې دا برید ترسره شي دا ویډیو نیول شوې ده. دغه خبره د ولایت مقام هم تېره ورځ په یوه خبر پاڼه کې رد کړلې چې ګواکې وسلوال ډرون الوتکې لري یا دا ډرون دوی د کوم کړي دي یا د څومره پیسې پیدا کړي د ډرون رانیولې دي او بیا د دې برید لپاره د ډرون په واسطه عکاسي کړې ده. هغوی د یو شمېر کیمرو عکسونه هم استولي و چې څلور څرخه لري او اکثره وخت ویل کېږي چې دا په فلمونو کې د دې د عکاسي استفاده کېږي، مګر موږ چې خلک ویلي دي دغه کیمرې هم نه دي د عدالتوکو په ډول چې ولایت مقام استولي دي. ډېرې عادي کیمرې دي او وسلوالو هڅه کړې ده چې دا په دې د ټاورونو کې بسته کړي او د هغې ځای نه دا سیمه عکاسي کړي او دا برید ترسره کړي.
بله، یو روسۍ پوښتنه که په لنډ جواب راکړي، د دې جګړو په نتیجه کې به خامخا ملکي کسان ډېر بې ځای شوي او مرګ ژوبل به هم لري. دغه بې ځای شوي کسان د دوی مشکلات حل شوي دي؟ ځایي چارواکو یا د مرکز څخه دوی ته کومکونه ورسېدلي دي؟ دوی په اړه کوم کلنټ معلومات راکړي؟
سلام صاحب، د بشري اړخ ته کې وګورې او نورین دی، دا یو بشري نورین مسر دی. ځینې د سکورنیست چې هغوی څلور ځله ماجرات کړي دي، یو ځل د شمالي لمن راغلي دي، نادلي ته بیا د نادلي سره راغلي دي، لشکرګاه بولان ته بیا د بولان راغلي دي، لشکرګاه زړه ته بیا د لشکرګاه زړه څخه په دې ورستي کې کندهار ته ځي. دا بالکل یو بشري عجب پاجا دی او نورین دی چې روان دی. د دوی سره واځي د ماجرون ریاست تر اوسه خپل تایید کړي د 2500 کورنۍ په شاوخه کې مرستې ورکړي دي، مګر موږ ته ماجرون ریاست تایید کړي چې اوس نږدې یا څه باندې اته زره کورنۍ دغه بې ځای سوي دي او د دوی څخه واز 2500 ته کومکونه رسیدلي. خلک مشکلات لري او د مرګ ژوبل مسله دا چې جګړه روانه ده، ارقام ورکول کیږي د دواړو خلونو، مګر خپلواک سرچینو تر اوسه هغه ارقام دقیق نه دي تایید کړي. د ملکي کسانو ارقام په ځکه نه تایید لري چې سیمه نام نه دي او جنگونه دي. خلک هر څوک خپل موډ او ټپیان په خپل خواوړي،
یعنی لا هم جنگ جریان لري او د دې اړخه مشکلات سته. دقیق ارقام نه چې څونه کورنۍ بې ځای سوي دي او دقیقا معلومه ده چې څونه مرستې دوی ته ورسېدلې او څونه اړتي. مننه کوم محمد الیاس دایي د ازادي راډیو خبريال د هلمند څخه و چې د هلمند مرکز لشکرګاه د امنیتي وضعیت او د غرض په ولسوالۍ کې د امنیتي حالات په اړه معلومات راکول.
روختیا در ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمه کې تر اقتصادي خبرونو ورسره ورډلې سي. خو دمګړې دونیمه بجې دی یو ور بیا لند خبرونه لرو. محمد حدیث پردیس په استودیو کې دی له مهمو لندو خبرونو سره.
د افغان حکومت ځای رئیس وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې نیت لري خو تر اوسه په دې برخه کې خاص پرمختګ نه دی شوی. چین د افغانستان دفاع وزارت سره د ترانسپورټي هلیکوپټر هم رسته وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه دوه هلیکوپټر به ډیر ژر چین د دوی په واک کې ورکړي. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې وزارتونه په دې نه دي توانیدلي چې 15% پراختیا بودیجه مصرف کړي. لیراق څخار رسیدلی راپورونه د عراق دولتي ځواکونه دغه هواد په شمال کې هغه ورستۍ ساحه ته نوتلی چې د یاغیانو تر ورکی لاندې خار موصل ته نږدې دي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدریم وایي هواد تیار دی چې د عراق په شمال کې د روانو پوځي عملیاتو په تړاو ځینې عملی ګامونه واخلي. د سوریه د محاصره شوی خار حلب د ختیس په ځینو ساحو کې چې د یاغیانو تر ورکی لاندې دي نن هم نه خطر روانې وي. او د عراق پارلمان د الکولي مشروباتو پر خرڅلاو وارداتو او تولید د بندیز په پلوی رائے ورکړه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولانه هیواد ته د غیر قانوني قاچاقي توکو د وارداتو په برخه کې اندېښنه لري. د دغه خونی مرسیال خان جنرال کوزینن ازادي رادیو ته ویل چې هر ورځ د افغانستان له سرحدونو څخه غیر قانوني خوراکي توکي لکه بوره غوړي د هیواد بازارونو ته داخليږي. خغلی الکوزی وایي چې افغان امنیتي سرحدي ځواکونه باید دغه مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
اما هغه چې اصلي قاچاق تر سرحدات کیږي او د مراقبت تیار او د سرحدي پولیسو دا وظیفه ده، هغه متاسفانه نه جوړیږي او هغه ته څوک پاملرنه نه کوي.
د خغلی الکوزی په وینا د پکتیا، ننګرهار، خوست، نیمروز او ځین نورو ولایتونو له سرحدونو څخه په غیر قانوني توګه خوراکي مواد افغانستان ته وارديږي. په کابل کې یو افغان د 1,500 افغانۍ په لګښت د میوو او سبزیو وچونکو یو ماشين جوړ کړی دی. عبدالغفار سانګزین نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ماشين له تیر یو نیم کال راهیسې کار روان و چې په ورځ کې د 2,000 کیلو میوو او سبزیو د وچولو توان لري. نوموړی وایي دغه ماشين ځکه جوړ کړی سو په هیواد کې د تازه میوه او سبزیو له خرابوالي څخه مخنیوي وشي. ښاغلی سانګزای وایي هڅه کوي چې په راتلونکي کې د تازه میوه او سبزیو د سیا وچونکو ماشين جوړ کړی چې په ورځ کې 200 کیلو میوه د وچولو توان ولري. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجه قزاقي وړ 1,500 افغانۍ، یو بجه پاکستانی وړ 1,250 افغانۍ، یو 50 کیلو بجه بوره 2,400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بجه وریجه 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,070 افغانۍ او په کابل کې 1 لیتر پټرول تیل په 650 او 1 لیتر ډیزل تیل په 1,050 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ، یو یورو 10 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ.
لا مرزی احمد زین مننه کوم چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه واوریدل. اوسم وار ورکو د روغتیا پروګرام ته چې زما همکار فرشته ندای وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی نفته به میزبانی ما فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه روی بیماری توبرکلوز یا سل صحبت میکنیم و در برنامه دکتر صاحب لطف الله منظور، ترینر متخصص پروگرام ملی کنترل توبرکلوز مهمان ما هستند. بله دوستان عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب در مورد صحبت هایشان آغاز کنند، گزارش تهیه شده در مورد توبرکلوز را با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان نشان می‌دهد که سالانه حدود 13,000 تن در اثر بیماری توبرکلوز در افغانستان جانهایشان را از دست می‌دهند. مقامات این وزارت میگویند پروگرام کنترل توبرکلوز در 34 ولایت کشور فعال بوده و تشخیص و تداوی آن از این طریق رایگان میباشد. دکتر نوراقا زاهد هماهنگ کننده پروگرام ملی کنترل توبرکلوز وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت مبارزه با توبرکلوز و امراض مزمن دیگر در اولویت های کاری وزارت صحت عامه قرار دارد. دکتر زاهد در مورد این که سالانه چی تعداد افراد به این بیماری مبتلا می شود چنین می گوید
37,001 مریض ما در افغانستان زیر تداوی داشتیم، کوره تداوی کردیم و فعلا هم البته ارقام نشان می دهد شاید امسال این مرض زیاد وقتش کشف شود. به این معنی نیست که مرض زیاد میشه، مرض در جامعه ما وجود داره. در این دوره بر ما در حدود 21,000 مریض ما تا به اصطلاح کشف زیر تداوی داریم.
دکتر زاهد میگوید توبرکلوز یا سل یک بیماری عفونی و ساری می باشد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه توبرکلوز یکی از بیماری های نسبتا شایع خصوصا در کشورهای روبه انکشاف و فقیر است و احتمال بروز این بیماری در تمام سنین زندگی یک فرد وجود دارد. به گفته دکتر زاهد ارقام نشان می دهد که افراد از سنین 15 الی 49 سال که بیشتر آنها را زنان تشکیل می دهند به این بیماری مبتلا می شوند. دکتر زاهد میگوید این بیماری بیشتر از طریق سرفه فرد مصاب به افراد دیگر منتقل می‌گردد. دکتر نوراقا زاهد در مورد شیوه و مدت تداوی بیماری توبرکلوز چنین می‌گوید:
این مرض خوشبختانه که فعلا در تمام کلینیک های افغانستان دوای مجانی و دوایی که البته وسط جهانی است، دوای با کیفیت بلند موجود است و مدت تداویش قبلا 8 ماه بود، فعلا در سراسر افغانستان مدت تداوی کم شده 6 ماه است و مریض باید در 6 ماه دوایی که برش توصیه میشه بدون اینکه یک روز بخوره یک روز نه قطع کنه یا دوا را چیزی کم کنه، بدون چیزی که دکتر برش مشوره میده که به مو ترتیب روزمره دوای خود بر 6 ماه اخذ میکنه.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر 1800 مرکز تشخیص و تداوی بیماری توبرکلوز در سراسر کشور فعالیت میکند. رادیو آزادی. خب شنونده های عزیز، گزارش های یک جا با هم شنیدیم. اگر شما هم در این مورد سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. قسمی که یک مقدار معلومات از گزارش هم شنیدیم، شما میشه در مورد از این بیماری بگوین که چگونه یک بیماری است، چگونه سرایت میکنه؟ اگر نظرتان به شنونده ها بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از رادیو وزین آزادی و سلام به همکاران رادیو آزادی. قسمی که همکار ما گفتن توبرکلوز یک یا مرض سل یک مرض ساری است، یک مرض میکروبی است. عامل ازی یک نوع میکروب است به نام میکوباکتریم توبرکلوز است که تقریبا 130 سال قبل ای کشف شده و اضافه تر ای میکروب در جوامع فقیر، در جوامع روبنکشاف، در جوامع پسمانده، در جوامع که نظر اقتصادی رشد کافی نداشته باشه در اوجه زیادتر دیده میشه. مرضی است که در تمام سنین ای شایع است، یعنی در هر سن میتونه مصاب شه و اشخاص مصاب شه و زیادترین مصابین اضافه تر در سن 15 تا 45 است. ارقامی را که ما داریم در پروگرام ملی کنترل توبرکلوز اضافه تر در سن 15 الی 45 سال است و این می سن 15 تا 45 سال سنی است که دوره فعالیت و کار و تولید است و در این سن اگر اشخاص یا شخص به این مرض دچار میشه، معلوم دار که در قسمت پیکر اقتصادی و مسائل اجتماعی هم یک زیان یا تاثیر مشخصی خود داره.
سلامت باشین دکتر صاحب، میشه در این مورد بگوین که کدام عوامل باعث بروز مرض توبرکلوز میشه؟
عامل اصلی این مرض خود گفتیم که امو یک نوع میکروب است، یک نوع میکروب است به نام باکتریم توبرکلوز و بعضی شرایط و بعضی عوامل یا بعضی فاکتورهای دیگه است که زمینه را مساعد میسازد تا این مرض به وجود بیاید. یک تعداد از این مربوط به خود شخص است، اشخاصی که معافیت پایین دارن، اشخاصی که مقاومت پایین دارن، اشخاصی که دیگه امراض انزیمامی دیگه تنفسی دارن، اینها بسیار مساعد هستن که مرض بگیرن. و یک تعداد عوامل دیگه مربوط به خود میکروب است، یعنی زیاد مواجه شدن شخص با مقدار زیاد میکروب است. و یک تعداد عوامل دیگه هم مربوط به شرایط اقتصادی و اجتماعی است که اگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی فامیلا، وضعیت شرایط اقتصادی و اجتماعی، شرایط تغذیه درست نباشه، و شرایط معیشت و زندگی درست نباشه، افزلسی فردی و افزلسی اجتماعی را درست مد نظر نگیرن و در این حالات هم زمینه مساعد است که اشخاص به این مرض دچار شوند.
سلامت باشین دکتر صاحب، چطور امی بیماری تداوی میشه؟ تداوی شاید طولانی مدت است، دراز مدت است، چگونه دوا باید بخورن؟
اصلا قبل از بسیار خوب تشکر از سوال شما، لازم است که پیش از تداوی اگر به آثار و علائم این مرض بگوییم بهتر خواهد بود. بله، و توبرکلوز در تمام قسمت عضویت هم میتونه مصاب بکنه، ولی زیادترین قسمتی را که مصاب میسازه شیشا میباشه. بنابراین هر قدر از توبرکلوز که آدم گپ میزنه، هدف ما اونمو توبرکلوز شیش است. و توبرکلوز شیش آثار و علائم ازی است، هر کسی که اضافه تر از دو هفته سرفه میداشته باشه، با سرفیش افرازات یا بلغم میداشته باشه، به او میگیم که احتمالا این شخص توبرکلوز داشته باشه. 100% دفعتن نمیگیم توبرکلوز یاسل داشته باشه، احتمالاً. و ضرور است که این مریض مراجعه بکنه به کلینیکا، در اوج معاینه مستقیم بلغم میشه، بسیار زود نتیجه معلوم میشه که توبرکلوز است یا نیست. وقتی که باز توبرکلوز تشخیص میشه که اگر توبرکلوز است، باز معرفی میشه به تداوی، باز پلانای تداوی بر او گرفته میشه، باز تعلیمات سی برش داده میشه و مشارایت دوام تداوی برش گفته میشه و وقایه بر دیگرار برش گفته میشه که چه قسم خود محافظت بکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب، یک شنونده ما روی خط هستن، محمد ایوب از ولایت هلمند.
السلام
علیکم. خوب هستین؟ ساعتتون خوب، خوش اومدین به برنامه، بفرمایید.
دکتر صاحب سلام علیکم، ما رادیو دیدین که سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
امو صدای رادیو تان کم کنین، بعد سوال تان بگوین.
ما دکتر صاحب صدا را چیز او چه بیماری مرن مریض ما کپدا لبی نن وقت را کی دغه موضوع ده کبل موضوع ده.
امی سوال تان دوباره بگوین.
ما دکتر صاحب صدا را چیز ما پر خلیه ده برای او پردازگر می سو خور سره کی که پدر آن من ما درک لانا پردازشون می و سرده کی او ده شکار خواست می پا او بدی الولاری در ترخیه.
میشه محترم محمد ایوب خان، این پروگرام امروز ما که است راجع به پروگرام توبرکلوز یا نری رنز است، کسایی که سرفه داره است، کسایی که تکلیف شش داره، میشه که در اوج معلومات بتیم به خاطر از اینکه شما برای شما درست کمک شده بتانه، شما میتونین که اوج در اون مرکز که مرکزای شفاخانه و بیان شفاخانه مرکزی است، در اوج مراجعه بکنین، انشاءالله کمک شما را میکنن. اگر راضی به توبرکلوز یا نری رنز شما چیزی مشکلی می داشته باشین، میشه که سوال کنین، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشین دکتر صاحب، شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشته جان خوری تا سلام نوران یکم او دا زادی را دو طول کار کن کوری دون کتا ساسو درانم یلمت سلامونه وړاندې کوم. ډیر خوشاله یم چې داسې اشخاص راولي و پروګرام ته، تر څو چې د خوار او مظلوم ملت آګاهي ورکړي. دا د خوشحالۍ ځای دی. زما ستاسو ته میلمه څخه دوه درې پوښتنې دي. نو یوه پوښتنه خو مې دا ده چې د شین په باره کښې خو د خبرې وکړې، د ساري مرض په باره کښې مې د خبرې وکړې. زما دا پوښتنه ده چې دغه تبرکلوز یعنې دا نری رنج چې ورته وایي، سیل ورته وایي، دا په نورو کښې یعنې ډېر پیدا کېږي که په ښځو کښې؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې خلک وایي وایي که د دې نری رنج تداوي ونه شي، یعنې په اوله کښې دا بیا پر سرطان باندې اوړي، دغه تر کومه ځایه حقیقت لري؟ او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې یو ټیپل چې د مور په نس کښې یو مور یې په ختوي، آیا و دې ټیپل ته هم سرایت کوي که نه کوي؟
سلامت باشین قاری صاحب، از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب امروز شما.
بسیار تشکر، زنده باشین قاری صاحب محترم. در قسمت سوال اول شما ایتو بگویم که متاسفانه در افغانستان نظر به مو ارقام احصایی که پروگرام ایلی کنترل توبرکلوز گرفته، واقعات این مرض در نزد خانما بیشتر است، زیادتر است، یعنی تقریبا 68% خانما در افغانستان به این مرض دچار است. و به مو خاطر ما بسیار برنامه های جامع و برنامه های بسیار جدید گرفتیم تا بتانیم که خانما را و زیاد از این مرض برشان برسیم، که یکی از اولویت بسیار کاری پروگرام کنترل توبرکلوز است. یکی و در قسمت دوم که گفتین اگر این مرض تداوی نشه به سرطان تبدیل میشه یا نمیشه، خوشبختانه این مرض قابل تداوی است اگر با وقت و زمانش تداوی شه، بدون کدام عیب، بدون کدام مشکل جور میشه، مریض شفا میافه. و اگر تداوی هم نشه این به سرطان تبدیل نمیشه، منتها یک نوع توبرکلوز دیگه به نام توبرکلوز مقاوم پیدا میشه که به نام توبرکلوز مقاوم میگن، که تداوی از او یک طولانی تر و مشکل تر است نسبت به دیگرها، ولی این باعث سرطان نمیشه. دیگه مشکلات تنفسی بار میاره ولی سرطان نمیشه. سوال سوم شما بود که اگر مادری که در بطن خود طفل می داشته باشه، یعنی اگر مادر حامله باشه مصاب توبرکلوز شه، آیا به طفلش سرایت میکنه نمیکنه؟ خوشبختانه که به طفل سرایت نمیکنه، مادرایی که حامله هستن اونا اطفال صحتمند به دنیا میارن.
سلامت باشین دکتر صاحب. قاری صاحب بهدی از ولایت میدان وردک روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب، جو بخیر ستتر ان شاء الله.
مهربانی زنده باشین قاری صاحب. مهربانی
زمای و اما و دا مخیم زمان کورانی که در غد تبرکلوز مرض نو او دوی ها وجود یک کم و دا تکم جسمی او فیزیکی کمزوری نلار خو خبر دا بسی اوز تقریبا رتم اوست او تبرکلوز مرض نو مبتلا دا نو آیا بده معمل چه که دا لکی اقتصابی دی که دیگر خونی دا او کنور مشکلات دا خو مخی که دا مرض نو او دیده هم دا فیزیکی دیر خواه تقرا او خواه او سن تقریبا دشتیتو کارو پس دا که دید.
بسیار خوب قاری صاحب محترم، سوال شما را قسمی که من فهمیدم گفتین که یک عمه شما است سابق کاملا جور بود، خوب بود، سن 60 ساله آلو به توبرکلوز دچار شده. این مرض در هر سن و سال میتونه که شخص بگیره. اگر کس به تماس مریض توبرکلوز شوه میکروب از او میگیره. کسی که مریض توبرکلوز است یک نوع توبرکلوز ساری، اگر از اون شکل ساریش گرفته باشه او به یک سرفه خیلی میکروب تقریبا بالاتر از چند میلیون میکروب پخش میکنه در بیرون. هر کسی آدم جور را بگیره باعث مرض پیش میشه، ولی 100% مرض نمیشه، که همون زمینه مساعد که برش برابر شد باعث مرض میشه. این کدام چیزی مشکلی نداره و قابل تشویش هم نیست. و انشاءالله مراجعه بکنه به مراکز صحت، من مراجعه کرده حتما زیر دوا است، تشخیص شده، دوای خودم منظم بگیره، انشاءالله بی کدام تکلیف خوب میشه. ولی وقتی که به تماس مریض آدم زیاد برابر شده، پیشترم خدمت شما گفتم که اگر اونم چند شرایط است، اون شرایط اگر مساعد شود زودتر شخص به این مرض دچار میشه، ممکن هم تو کدام مشکل پیدا شده باشه.
یک دوست ما از ایران روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
الو.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین. شما از ایران به تماس شدین، اسمتان بگوین بعد از سوالتان بگوین.
بله علی افغان دوست هستم از ایران. زنگ زنم داشتم از دکتر صاحبی مرض مثلا ارسی هم هست نیست، یعنی کسی قبلا به این مرض مبتلا بوده باشه، بعد میشه برای نسل بعدش مثلا برای فرد برای خانوادهش مثلا ارثی
زنده باشین افغان دوست عزیز. خوشبختانه این مرض ارثی نیست، کسی که یک دفعه مرض تیر کرده باشه برای فامیل و بازماندگان و دیگه اولاده از طریق ارثیت انتقال نمیکنه این مرض.
سلامت باشین دکتر صاحب. فکر میکنم باز یک دوست دیگه ما روی خط هستن، میشنویم که اینا در این مورد از این مرض چی گفتن یا چی سوال دارن که باید مطرح کنن. بله سلام علیکم. آها شنونده همیشگی ما عبدالستار آخوندزاده از بالا مرغا بری خط هستن. آخوندزاده صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم اکیر مطران. سلام علیکم آخوندزاده صاحب. مطران تقدیم میدارم از استار آخوندزاده صاحب از بالا مرغا.
بسیار زیاد خوش آمدین آخوندزاده صاحب، بفرمایین.
سوال من دکتر صاحبی هست، اگر به یک فامیل یک مریض توبرکلوز باشه، آیا این دیگه اعضای فامیل اگر روزو به یک خانه زندگی میکنن بزن هم درایت کنی مرد یا نه؟ ولی یک کسی که به مریض توبرکلوز گرفتار باشه بعد چی نواغذاها و باید پریز کنه؟
بسیار خوب آخوندزاده صاحب عزیز، به خدمت شما تو عرض کنم که کسی که در یک فامیل توبرکلوز داشته باشه به دیگه اعضای فامیل سرایت وقتی میکنه که اگر این مریض زیر تداوی نباشه. خوشبختانه امی پروگرامای نوی که به تداوی توبرکلوز است، اگر مریضی که توبرکلوز گرفته باشه در ظرف 3 هفته به می شکلی که راهنمایی های پروگرام کنترل توبرکلوز میگه مریض دوای خود منظم بخوره، تقریبا 80% قدرت سرایت به دیگرا را از دست میده. ولی باز هم در مراحل اول، در روزای اول، در ظرف 3-4 هفته اول شخص احتیاط بکنه، همی ظرف و لباس و مثلا دستپاک و قاشق و روی پاک و دیگه خود جدا بکنه و خود افته و بته، و مخصوصا اطفال یک ذره احتیاط بکنن. ولی در ظرف همی 3 هفته است تقریبا به 80% سرایت از دست میده. ولی کاملا وقتی خوب میشه که 6 ماه دوای خود بگیره، یکی. و در قسمت سوال دوم شما، مریضای توبرکلوز هیچ کدام پریز خاص غذایی کار نداره، بر علاوه که پریز کار نداره، باید غذای بسیار کافی، غذایی که از هر نگاه با انرژی باشه، با پروتئین باشه، او غذا را بگیره تا همیش تقویه باشه و به میکروب غالب شوه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. قبلا روی تداوی توبرکلوز صحبت کردیم، باز تماس آمد و روی صحبت های ما ناتمام باقی ماند، میشد اما ما رو گپ بزنیم که چگونه تداویش میشه.
بسیار تشکر. پیشتر گفتیم آثار و علائم توبرکلوز، کسی که اضافه تر از 2 هفته سرفه داشت، دسترفیش بلغم بود، با اونها میگیم احتمالا توبرکلوز داشته باشن، اونا ضرور به یک مرکز سی برن تا معاینه شون، تشخیص شون. وقتی که اگر تشخیص توبرکلوز پیشان میشه، قدم اول تداوی توبرکلوز. تداوی توبرکلوز خوشبختانه از طرف وزارت صحت عامه به تمام مراکز صحی افغانستان مجانی است. ما بالاتر از 1900 مرکز تشخیص و تداوی در کل افغانستان داریم و در اوجه مراجعه بکنن زیر دوا گرفته میشن. دوام رایگان است، قسمی که دکتر صاحب در گزارش اول خودم گفتن، دوای بسیار با کیفیت، دوایی است که به تمام دنیا عین همی دوا استفاده میشه، این مجانی داده میشه. مدت تداوی از این 6 ماه است. شرط بسیار مهمی است که هر روز منظم به وقت منظم بدون وقفه مریض دوای خود بخوره و او راهنمایی بسیار منظم و کامل از طرف مسئولین و از طرف کارمندای سی برشان گفته میشه، دوای خود بخورن بدون کدام عیب، ان شاء الله خوب میشه.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما عبدالواحد از ولایت لوگر روی خط هستن. بله عبدالواحد جان، سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه. بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، مرض توبرکلوز چگونه وقایع میشه؟
بسیار خوب. وقایع توبرکلوز خوبترین وقایع از این کشف واقعات ساری است که اولش واقعات ساریه که برای دیگرها سرایت میکنه، در قدم اول او تداوی شد که او منفی شوه. یکی، و وقتی که هر واقع یافت شد، قدم اولی است که تداوی بر او تنظیم شوه. قدم دوم بسیار مهم همی است که میگه تمام کسایی که با این مریض تماس دارن، مخصوصا اطفال، طفلایی که سنش از 5 سال پایان است، اگر چه مشکل دارن یا ندارن به کلینیک بیاید و کلش ارزیابی شه و چک شه و کنترل شه. و کلانا و کاهلایی که سرفه و دیگه همی آثار و علائم توبرکلوز پیشان دیده میشه، وام ضرور تلبیسته شه در کلینیک آورده شه. و یا ایست که حتی در واقعات مثبت ساری، خود امی مسئولینی که در کنترل توبرکلوز کار میکنن یا میرن در خانه ها تا مراجعه میکنن، طفلای خرده در اوجه پرسان میکنن، میبینن اگر پیش طفلای خرده که آثار و علائم توبرکلوز دیده میشه و سنش از 5 سال پایین تر است، باز اونو عیناً مثل مریض توبرکلوز واری او تداوی میشه. باز اگر او توبرکلوز نداشت، باز بر از او یک دوای علایده است که او از دوا بر 6 ماه داده میشن برای وقایه. و در وقایه خود واکسین هم رول بسیار مهم داره. تمام نوزادایی که پیدا میشن و مجرد پیدا شدن در تمام کلینیکا واکسین به نام BCG موجود است که از طرف وزارت صحت عامه تهیه شده، او واکسین BCG را بکنن، اونا هم تقریبا 80% از توبرکلوز و هم طفلا را وقایه میکنه.
تشکر دکتر صاحب. باز هم یک شنونده دیگه ما، جمعگل خوشخوی از کابل روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم فرشته جان، خوار جور و خیر. همچنان برای دکتر صاحب گرامی هم احترامات و سلام های ما تقدیم است. پرسان ما از صاحب میبخشین، ما خو اقل سوال نداریم. به هر صورت بعد هم ما سوال ما این مرض از شکنجه ای روانی، یعنی از روانی پیدا میشه یا خیر، و از مرض ریزش هم پیدا میشه و یا خیر؟
دیگه سوال ما اینه بود دکتر صاحب، جزء دوم سوال ما که این مرض تداوی بیخی آدم بیخی جور شوایی تر تداوی داره یا خیر؟ اینه میره برای ما اگر لطف کنین برای ما معلومات بتن صاحب، لطف شما خواهد بود.
تشکر، سلامت باشین. دکتر صاحب بفرمایید.
زنده باشین خوشبوی صاحب عزیز. ماشاءالله شما در برنامه سوالای بسیار خوب میکنین، منظم میشنوین. خداوند دائم شما رحمت و خوشخوی سر حال داشته باشه. سوال اول شما قسمت آیا شکنجه روانی در این رول داره، از این پیدا میشه یا نمیشه؟ مستقیم از شکنجه و یا مشکلات روانی این مرض پیدا نمیشه، ولی شرایط روانی اگر کس به استرسای روانی و تشوشات روی روانی دچار باشه، اینی یک زمینه مساعد است. چرا تمام فعالیت های عضویت از او فعالیت تمام اعضا تقریبا غیر نرمال میشه، برهم میخوره، یک زمینه مساعد است برای همتون مرض اگر این تکلیف باشه. یکی و در قسمتی ریزش گفتین، ریزش عامل این مرض نیست، ولی ریزش یک مرض ویروسی است، معافیت یک ذره پایان میکنه، زمینه را مساعد میسازه برای تمام میکروبای دیگه و از او میشه که در مو حالت میکروب توبرکولوز هم مداخله بکنه. یکی و در قسمت تداوی گفتین که خوشبختانه این مرض تداوی بسیار مکمل، تداوی خوب داره. کسی که تداوی را منظم مطابق به راهنمود پروگرام، مطابق به مقررات پروگرام بگیره، بدون کدام مشکل کاملا شفا میافه فضل خدا.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما با اسم قاری امان الله روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله خود تاسو ته دکتر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. سوال می داده چې د هډوکو توبرکلوز دی برکه مې اوس معلومات راکړي چې دادم قابل دی له دې سره دی او کنه ده، او بل دا چې دغه میکروب عوامل شي دی د چی شنه په وجود راځي.
تشکر امان الله جان، سلامت باشین، زنده باشین. بفرمایید.
بسیار خوب، زنده باشین قاری صاحب. در قسمت توبرکلوز استخوان پرسان کردین. بله توبرکلوز گفتیم، پیشتر هم گفتیم غیر شش تمام قسمت های عضویت هم میتونه بگیره و توبرکلوز استخوان هم واقعاتش موجود است، میشه که استخوان ها را بگیره. وقتی که میکروب توبرکلوز داخلی وجود شد، بعضی وقت میشه که ایواز شش در استخوانا هم قسم در یک قسمت مفاصل در هر جای بیایه. باز تشخیص از ایره متخصیصین ارتوپیدی، متخصیصین امراض استخوان او تشخیص میکنه. تداوی از ایره خوشبختانه پروگرام لی کنترول توبرکلوز با دوران مکملش به اختیار این مریضا میمانه. امو دوایی که برای توبرکلوز شش داده میشه، برای توبرکلوز استخوان هم داده میشه، ولی به توبرکلوز استخوان یکمه که مدت زیادتر داده میشه، تقریبا یک سال از امی دوا داده میشه و هم انشالله بی عیب جور میشن، خوب میشن. یکی و در قسمت عاملش گفتین، عاملش اونمو گفتیم که عامل اصلی از یک نوع میکروب است. اونمو میکروب که داخل عضویت شد، داخل وجود شد، باز میتونه که در هر قسمت وجود او جای بگیره، ولی زیادترین جایش گفتیم که در ششا میباشه. در ششا اگر جای گرفت توبرکلوز شش، و اگر در دیگه قسمت های عضویت جای گرفت، در دیگه قسمت های بدن جای گرفت، اونم توبرکلوز هم عضو مربوطه را میسازه.
تشکر دکتر صاحب. اسدالله از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم اسدالله جان.
خواهر گرامی احترامات ما را قبول کنین، از غزنی تماس دارم. از دکتر صاحب یک پرسش دارم، اگر همی شخصی که مبتلا به مرض توبرکلوز یا تی بی هستن، امی در جریان امی دوایی که استفاده میکنه از امی تابلت ها، آیا امی تابلت ها باعث کدام عوارض جانبی یا کدام تکلیف دیگر تا با وسیله امی تابلت ها برای مریض مبتلا پیدا میشه یا نه؟
آها تشکر برادر.
بسیار خوب اسدالله خان، سوال بسیار خوب و سوال بسیار مهمه کردین. همی عوارض جانبی وقتی که مریض دوا گرفته میشه، اون مسئولی که تداوی را شروع میکنه برای مریض میفهمانه که اگر برای تو کدام تکلیف پیدا شد چی بکو اگر و به مو خاطر است که هر روز این مریضا را میگن که زیر نظر باشه، زیر نظر مراقبت. عوارض جانبی از این بسیار کم پیدا میشه، معمولا دو رقم عوارض جانبی است. یکی عوارض جانبی که بسیار بزرگ می باشه که او باعث خطرهای پیشرفته میشه، در او حالت با دوا توقف داده میشه، دکترها تصمیم میگیرن دوا را باز تغییر میدن و دیگه اتمامات. و یکی عوارض جانبی خرد است، مثلا از قبیل دلبدی است، یگان جاندردی است، سوزش‌های معده است، یاس باز دیگه حالت دوا قطع نمیشه، دیگه دوای داده میشه که اما عوارض دفعتن خوب شوه که دوا وقفه پیدا نکنه. ولی در عوارض جانبی که خطرناک می باشه، برای یک هفته، دو هفته، تا سه هفته دوا را توقف میدن، بازم دکتر مربوطه او را تنظیم میکنه، باز از مقدارای کم برو شروع میکنه و باز گپای پیشرفتی دیگه هست که دکترای متخصص میکنن که پس مریض بی دوا نمانه، ولی این عوارض جانبی بسیار کم است و قدر زیاد نیست.
دکتر صاحب میشه بسیار کوتاه در مورد ازی بگوین چرا اکثریت خانم ها مخصوصا در ولایت شمالی که قالین باف هستن بیشتر به می بیماری مبتلا میشن، دلیلش چی است؟
پیشتر گفتم که زیادترین واقعات توبرکلوز در نزد خانم ها در افغانستان دیده میشه. ایره یک تحقیق یک ریسرچ هم از طرف وزارت صحت عامه شده از طریق پروگرام کنترل توبرکلوز عوامل مختلف دایی دخیل دانستن. یکی ایره گفتن که حمله های متکرر گفتن و ازدواج های قبل از وقت گفتن، زندگی را گفتن در شرایط خراب زندگی کردن خانم هاست و دیگه دسترسی به مراکز سی را گفتن که کمتر اگر دسترسی داشته باشن، یکی و مسائل شیردهی را گفتن و دیگه پرستار بودن یا نرسنگ مریضای دیگه است خانم ها اکثرا ای را گفتن. یکی و قالین بافی ایتو مشخص سر خود قالین بافی کدام تحقیقی نشده، ولی کسایی که در ساحه در جای تاریک، در سایه دور از آفتاب، در جای نم، در جای مرطوب، در جای